السلام عليكم پاون سن کی د ماشم شپږ بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اپایل سو پورو پرونی کې اوري چې جمهوریت ریاست او امنیتي ځواکونه د تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړی کرښه کې د تر دې مخکې د سیګار په یو راپور کې راغلی و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره پوره وړتیا نه لري. په پیل کې له اسد الله لودین نه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د تورخم دروازه لس ساعته تړل کېدو وروسته بیرته پرانستل شوه. نامعلومه وسلوالو د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د ګوزن واکسین پر دوه خزینه کمپاینرانو برید کړی او د فلسطین ادارې مشر محمود عباس د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ډونالډ ټرمپ د سولې پر پلان ملانډي وهلې او هغه د پیړۍ څپیړه یاد کړې. د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکي وایي چې تورخم دروازه له لس ساعته تړل کېدو وروسته بیرته د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د والي ویانه تولا خوګیاڼي ویلي چې پاکستاني لوري د امنیتي ملحوظاتو له کبله نن سهار وختي دغه دروازه د مسافرو او ترانزیت پر مخ بند کړه.
د خبرو اترو او تفاهم وروسته دوه بجې او پنځلس تقریبا د شاوخوا لس ساعته ځنډ وروسته د مسافرینو پر مخ پرانستل شوه. ژمنه شوې ده چې څو لحظې وروسته به د باروړونکو موټرو پر مخ هم پرانستل شي.
پاکستانی چارواکو ویلي د افغانستان له خاورې د دو هوان مرمیو له ورته غولو وروسته د تورخم لاره د تګ راتګ پر مخ بند کړې وه. ویل کېږي چې دغه هوانونه د پاکستان پر خاوره لګیدلي خو چاته زیان نه دی اړولی. د کندوز ځایي مسؤلین او ولسی استازي وایي چې په دشت ارچي ولسوالۍ کې دیارلس امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیري تیره شپه هغه مهال وژل شول چې وسلوالو طالبانو یې پر ګډې پوستې برید وکړ. ښاغلی امیري وایي برید کې دولس نور سرتیري ټپیان شوي او درې لا درک دي. د کندوز په امنیه قمندانۍ کې یوه سرچینه بیا د وژل شوو امنیتي سرتیرو شمیر اتلس یادوي چې په خبره یې پنځلس د ملي اردو او درې یې پولیس سرتیري دي. طالبان بیا ادعا کوي چې دا غلطې تر دیرشو پورې سرتیري وژلي، څلور یې ژوندې نیولي او یو شمیر پوځي موټر او وسایل هم له ځان سره وړي دي. د بادغیس سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دوه شپېته افغان سرتیري د طالبانو له بنده خوشې کړای شوي. دا خبره د بادغیس د والي ویان نجیم الدین برهانی ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د افغان عسکر له یو کال راهیسې د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې د طالبانو په بند کې و چې بېګاش په د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې خوشې شول. د بادغیس د والي ویان ښاغلي برهاني زیاته کړه چې یاد افغان سرتیري د طالبانو لخوا په بالامرغاب او جوان ولسوالیو کې د جګړو پر مهال نیول شوي وو. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. نامعلومه وسلوالو د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د ګوزن واکسین پر دوه خزینه کمپاینرانو برید کړی دی. پیښه نن سهار په سوابي سیمه کې شوې چې له امله یې یوه واکسیناتوره وژل شوې او بله ټپي ده. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. پخوا پاکستاني طالبانو نیوکه کوله چې پولیو واکسین خلک له اولاده غورځوي او دوی د دې واکسین پر پلي کوونکو بریدونه هم کړي دي. پولیو یوه وژونکې ناروغي ده چې پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې لا هم پاتې ده. روسیا وایي په چین کې د کورونا وایروس ژنوم ترلاسه کړی چې په مرسته به یې له نورو ګاونډیو سره یو ځای د کورونا ضد واکسین جوړ کړي. ژنوم د یوه ارګانیزم جینیټیکي ماده ده او د هرې ناروغۍ واکسین لپاره د هغې له ژنوم نه کار اخیستل کیږي. روسیا داسې مهال د کورونا وایروس د واکسین جوړولو خبره کوي چې په دغې ناروغۍ د اخته شوو کسانو مړینه 102 ته رسېدلې ده. له چین نه بهر د دغه ویروس کشف او مخنیوي ته تدابیر نیول شوي دي. د امریکا د روغتیا وزیر الکس آزر ویلي واشنګټن دې برخه کې له پیکینګ سره هر ډول مرستې ته چمتو ده. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ډونالډ ټرمپ د سولې پر پلان ملانډي وهلې او هغه یې د پیړۍ څپیړه یاد کړې. عباس نن په لویدیځه غاړه کې د فلسطین له څو مهم اړخونو سره په کتنه کې وویل زموږ خلک به دغه پلان د تاریخ کثافتدانۍ ته واچوي.
اريد ان اقول للثنائي ترامب ونتنياهو
زه دواړو شریکانو ترامپ او نتنياهو ته وایم چې بیت المقدس د خرڅلاو لپاره نه دی. زموږ ټول حقونه د خرڅلاو یا معاملې لپاره نه دي. ستاسو معامله یو د سیسده او وبا نه منل شي.
وصفقتكم المؤامره لن تمشي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې پلان وړاندې کړ او د یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړېدو غوښتنه یې وکړه. او روسي خبر دا چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد د سوریه په ادلیب کې د پوځي رغل پر وړاندې زغم بایللی دی. ادلیب په سوریه کې د مخالفانو وروستای سنگر بلل کیږي. ښاغلی اردوغان روسیا له هغه تړونه په سرغړونې تورن کړی چې هدف یې په ادلیب کې د تاوتریخوالي کمول دی. اردوغان نن خبرداری ورکړ کې په ادلیب کې بمباری پای ته ونه رسیږي، انقره به هر هغه څه وکړي چې اړتیا وي. ترکیه او روسیه چې سوریه د بیلابیلو چې سوریه کې د بیلابیلو خواوو ملاتړ کوي هوکړه کړې ده چې په ادلیب کې تاوتریخوالی باید کم شي. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم پرتلونکو سلر ویشتو ساتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات. کابل د تودوخې لوړه درجه سلور چټي منفی پنځه، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه و چټي صفر، اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه نه چټي یو، اسمان نیمه وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه نه چټي یو، اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه نونس چټي و، اسمان شین.
تاسو زه دی رادیو ته واجی است. که څه هم د سیګر ادارې د مشر په تازه راپور کې راغلي چې افغان امنیتي ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره پوره وړتیا نه لري، خو جمهوري ریاست وایي
د افغانستان حکومت د سیګار د دغه تحلیل سره موافقت نه کوي. موږ موافق نه یو دې خاطر چې موږ امنیتي ځواکونه په اول خط کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزه کې
قبل لاپور کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د امنیتي بنسټونو ترمنځ ښه همغږي موجوده ده.
پوځي عملیات پر خوځ کول او هغه خپل فرد یو شخص په یا د یو محلي ادارې لخوا د عملیات طرح کول د افغانستان د قوانینو خلاف ده.
په پکتیا کې د شیزنه ډاکټرانو کموالی د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي، په خاص ډول د شیزنه ژوند.
د مس کابل ته وړل دي څنګه نمشته نمبر تر واپس کړل او پاتول مشکل په خاطر باندې دلته ډاکټرانو سره مونږ ډیر اغلرو.
په بهرنی موضوعاتو کې ورته چې د منځنی ختیځ د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر پلان چې پرونی اعلان کړی په نړۍ کې لبیلابلو عکس العملونو سره مخامخ شوی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلي چې افغان او امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امن ټینګولو لپاره پوره وړتیا نه لري، خو د افغانستان د جمهوري ریاست یا ویان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه د دغه راپور معلومات ناسم ګڼي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې په راپور کې راغلي له 2001 میلادي کال راهیسې افغانستان سره امریکا یو سلوور درس میلیارد ډالر مرسته کړی چې اتش پته اشاریه څلور میلیارد یوازې د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنه مصرف شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د دې وړتیا نه لري چې د افغانستان په ډیری برخو کې د خلکو امنیت خوندي کړي او د ثبات او ظرفیت له امله اوس هم محدود دي. د دغه ادارې مشر جان سوبکو په دغه راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې سوی لیکلي، امریکا په افغان ځانګړو او هوایي ځواکونو د دې له امله زیاته پانګونه وکړه چې په خپلواکه توګه عملیات مخ یوسي، خو دغه ځواکونه تر اوسه هم د الوتکو د ترمیم او بیا رغونې وړتیا نه لري، هغه کار چې د عملیاتو د مخکې وړلو لپاره ډیر مهم دی. په راپور کې دا هم ویل شوي ستونزه دا ده چې افغان ځانګړي ځواکونه په داسې عملیاتو کې کارول کیږي چې عادي عسکر یې هم مخته وړلای شي. ورته وخت کې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې هغه څه چې په دغه راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه ویل شوی ناسم بولی.
د افغانستان حکومت د سیګار دغه تحلیل سره موافقت نه کوي. موږ موافق نه یو دې خاطر چې موږ امنیتي ځواکونه په اول خط کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزه کې نه یوازې د افغانستان د امنیت لپاره بلکې د نړۍ د امنیت لپاره موږ د مختلفو متعددو ترهګرو ګروپونو پر وړاندې موږ زموږ امنیتي ځواکونه مبارزه کې القاعده، طالبان، داعش او زموږ ځواکونه لوی ګزارې په نړۍ کې داعش ته ورکړي. نو دغه ارجابي چې دوی کړی موږ موافق نه یو، دا ښه قضاوت نه دی. د افغانستان خلک د خپل امنیتي ځواکونو په برخه کې خپل قضاوت لري.
د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د امنیتي چارو مخکې وړلو لپاره اړتیا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه منظم او دوامدار روزنه وویني. د افغانستان د لوی درستیز پخوانی مرستیال عبدالوهاب وردګ:
تعلیم او تربیه کې هم مشکلات دي. افغان هوایی پوځ پیلوټان چې تعلیم و تربیه شوی دی پا نورو دیر کم وقت که تعلیم را آجرانه دی پا عجربانه تعلیم و تربیه پا مخبوری ده دیر تا وقت پا کار دی و تجربه پا کار ده و وقت پا کار دی که دی دوانسان پر شرایط بانده پوشی و مشکلات شده دی و زیمانه ما وسته که پا تعلیم و تربیه که مشکلات شده دی و پا تخنیک که مشکلات شده.
لامنیتی مسئل ور آخوا جانسوب کو د سولې او فساد پاړه هم د امریکا د کانګرس غړیو ته معلومات ورکړل. په راپور کې ویل سوي که امریکا له افغانستان په فوري ډول خپل یو شمیر ځواکونه وباسي، د امریکا مالیه ورکوونکو د بیا رغونې هدف به له ستونزو سره مخ سي. د سیګار په دغه راپور کې راغلي که چیرې د فساد مخونه نیول سي، د پروګرامونو مؤثریت، د افغان حکومت مشروعیت او د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه به له ستونزو سره مخ کړي. دا له 2012 میلادي کال راوروسته د جانسوب کو درویشتم راپور دی چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کوي.
بلخوا جمهوری ریاست وی د امنیتی بنسټونو ترمنځ ښه همغږي موجوده ده او عملیات د زنونو په سطحه په قلو اردوګانو کې همغږي کیږي. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې په ځینو ولایتونو کې پوځي عملیات له رهبرۍ سره نه همغږي کیږي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل.
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په بلخ کې د نظام الدین قیصاري د نیولو عملیاتو ته په اشاره ویلي چې یو شمیر پوځي عملیات د رهبرۍ په کچه نه همغږي کیږي، خو د افغانستان ولسمشري مړې وایي په ټوله کې د امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي موجوده ده او پوځي عملیات په سیمه ییز او ملي کچه همغږي کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی که څه هم په ځانګړي ډول د ښاغلي قیصاري د نیولو د عملیاتو په اړه څه نه وایي، خو وایي چې ټول عملیاتونه د زونونو په کچه په قلو اردوګانو او د غشان ځینې په کابل کې همغږي کیږي.
خب مجموع کې په هر سیمه کې چې امنیتي ځواکونه عملیاتونه ترسره کوي، په هغه کې خو هغه عملیاتونه هغه امنیتي برنامه په کابل کې په خپله قلو اردوګانو کې په خپلو فلایتونو کې زونو کې د عملیاتونه هلته ترهریزي کیږي او بیا ترسره کیږي. نو زمونږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ رهبري په سطح کې د قمندانانو په سطح کې او لاندې کې له پخوا نه ډېر ښه هماهنګي شته.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیره ورځ په جوزجان کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره تر لیدلو وروسته د خبریالانو پوښتنې ځواب کړي. ښاغلي محب په بلخ کې د قیصاري د نیولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل کوم عملیاتونه چې ترسره کیږي ټول یې د رهبرۍ په کچه نه همغږي کیږي. نوموړي وویل ځینې وخت پیښیږي کله چې د سیمې امنیتي ځواکونه فکر کوي چې خطر موجود دی عملیات ترسره کوي، خو ښاغلي محب وویل چې د یادې پیښې د مخنیوي په هدف اوس مهال په کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې ساوق او اداره جوړه کړې ده تر څو عملیاتونه همغږي شي. نظام الدین قیصاري چې وړاندې د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د پاسون کوونکو قمندانو د روان لمریز کال د قوس د میاشتې په 23 نیټه په بلخ کې د پولیسو لخوا محاصره شو. د بلخ امنیه قمندانۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه عملیات د ښاغلي قیصاري د نیولو په هدف وبلله. وی ویل چې نوموړی د عدلي او قضایي بنسټونو په امر د ځمکو د غصب، امن نظم د اخلال او د غیر مسؤولو وسلوالو د درلودلو په تور نیول کیږي. که څه هم د قیصاري د نیولو په هدف په دې عملیاتو کې له هوایي ځواکونو هم ګټه واخیستل شوه، خو د 24 ساعتونو په تېرېدو پولیس ونتوانېدل چې نوموړی ونیسي. په دې عملیاتو کې و تنه وژل شول او 11 نور ټپیان شول. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب شبرغان ته دغه سفر پر مهال په شبرغان کې امنیتي ځواکونو ته هم سپارښتنې کړې چې د ملکی خلکو ژوند ته جدي پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولسوالۍ په بوکه کلی کې په وروستیو کې د ولسي خلکو لخوا ادا شوې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې شپږ ملکی وګړي وژل شوي دي. ملي دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي، خو ملګرو ملتونو د افغانستان پر امنیتي ځواکونو لیکونو د دوشنبه په ورځ غږ وکړ چې د ملکی خلکو امنیت په پام کې ونیسي او د جګړې د قوانینو درناوی وکړي. د امنیتي بنسټونو ترمنځ د عملیاتو پر مهال نه همغږي هغه ستونزه چې تل پرې نیوکې کیږي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې په عملیاتو کې نه همغږي د ملکي او پوځي تلفاتو کچه لوړوي او دښمن له فرصته په ګټه اخیستنې له سیمې تښتي. لډلې کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د قوانینو په بنیاد باندې ټول نظامي عملیات اپراسیونونه طرحکوي، ډیزاین کوي او وروسته د هغه د اجرا امر دی د سلام مقاماتو لخوا نه ورکول کیږي. ولې د پوځي عملیاتو سره پروتوکول او هغه په خپل سر د یو شخص لخوا یا د یوې محلي ادارې لخوا د عملیاتو طرحکول دا د افغانستان د قوانینو خلاف ده او د افغانستان د نظامي سپور د کمزورتیا او د ملکلتوایتي د موجودیت باندې دلالت کوي او دا د افغانستان نظام کمزوری کوي.
ښاغلی تدبیر وایي افغان حکومت باید د امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او په بیلابیلو سیمو کې د خپل سرو عملیاتو مخه ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غور ولایت کې ځینې معترضان وایي هغه پلاوی چې د ولسمشرې مانی لخوا د دوی د غوښتنو د اورېدو لپاره ټاکل سوی بشپړ صلاحیت نه لري. معترضانو له تیرو اتو ورځو راهیسې د غور کابل لاره تړلې دغه ډول په دې ولایت کې د برېښنا بند د نه جوړېدو له کبله اعتراض لري. امید ظهیرمل او نور تفصیل.
څو میاشتې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه وکړه چې د مرکزي ولایتونو اړوند سیمې به سره وصل کړي. ولسمشر د دې ژمنې پر مهال وویل د کابل هرات لوی لار به د غور له لارې جوړ شي څو د دې سیمې طبیعي بندښت پای ته ورسیږي. اوس د دې ژمنو نه عملي کېدل د دې سبب شوي چې د غور ولایت یو شمېر اوسیدونکي اعتراض وکړي او د تحسن خیمه ودروي. غور کې د اعتراضونو په دوام ولسمشرۍ ماڼۍ د سه‌شنبه په ماښام یو پلاوی وټاکه څو د معترضینو د ستونزو د حل او د دوی غوښتنو ته د رسیدنې په هدف هغه ولایت ته ولاړ شي. خو معترضین وایي له دې پلاوي سره نه ګوري. په غور کې د معترضینو استازه وزیر نورانی
زموږ غوښتنې روښانه دي، له هغه پلاوي سره به چې غور ته راځي هوکړې ته ونه رسیږو تر کومه چې عملي ګامونه پورته نه شي او د مرکزي لویې لارې او د غور د برېښنا بند کارونو په برخه کې پرمختګ ونه لیدل شي د معترضینو شمېر به ډیر شي او دا ځل به د دوی د پلاوي پر ژمنو باور ونه کړو.
معترضینو چې د حرکت او روښنایي لار تر نوم لاندې د تحسن خیمه هم درولې ازادي راډیو ته یو لړ اسناد سپارلي چې خی تیر کال هم د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا غور ته تللي پلاوی په لیکلي بڼه د دوی د غوښتنو د پوره کولو ژمنه ورکړي. خو معترضین وایي دا ژمنه تر اوسه هم د کاغذ پر مخ پاتې ده. هغه پلاوی چې دا ځل د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا ټاکل شوی پکې د اوبو او برېښنا وزارت، ترانسپورت وزارت، کلو پراختیا وزارت، مالی وزارت، برېښنا شرکت، د سیمه ییزو ارګانونو استازي او د ولسمشر دوه سلاکاران شامل دي. خو معترضین وایي که دا پلاوی د دوی غوښتنو ته د رسیدنې لپاره ځواب ونه لري د غور ولایت د دولتي ادارو دروازې به همداسې بندې وي. دو تنه معترضین عبدالله تابش او عبدالرحمن زاده
اعتراضات مدنی
زومک مدنی اعتراض دوام لري. هر کله چې موږ غوښتنه ومنل شي هوکړه به وکړو.
ما ادامه داره ما
مذاکره زومک غوښتنه مشخص دي برېښنا او د لوی لارې جوړېدل کیس خبرو ته ولرل سمدا کنه زومک اعتراض به دوام ولري.
خو ادامه میته
اته ورځی کېږي چې په غور ولایت کې د اعتراض دوام لري. د دولتي ادارو دروازې تړل شوې او کارکونکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دفترونو ته ولاړ شي. خو ولسمشرۍ ماڼۍ د غور د اوسیدونکو غوښتنو ته څه ځواب لري؟ د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینه پال
دا هیات چې ولار سي هلته د دې ولسمشر غوښتنې او قانوني غوښتنې واوري بیا د هیات له مشخص وړاندیزونو سره راضي یل شکه شي د افغانستان حکومت خپل خلکو ته د خدمت په برخه کې د غور د خلکو ستونزو ته رسیدګي کوي.
معترضین وایي د سکال په ملي بودیجه کې د غور د لوی لارې او د دې ولایت د برېښنا بند جوړېدو لپاره پیسې نه دي ځانګړي شوي، نو اوس باید حکومت د دې پروژو لپاره ځانګړی کوټ جلا کړي.
په غور ولایت کې مو د معترضانو د روان اعتراض په اړه راپور واورید. د ننګرهار چارواکي وایي چې له شاوخوا لس ساعته ځنډ وروسته د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ پرانیستل سو، خو خلک وایي چې د دې ستونزې د دایمي حل لارې دپاره دې هڅې وسي. سهارګل امیرزی او نور تفصیل.
د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د غلاره چې نن سهار وختي د مسافرو او ترانزیت پر مخ تړل شوې وه نن نږدې مازیګر مهال خلاص شوه چې اوس پرې تګ راتګ جریان لري.
د خبرو اترو او تفاهم وروسته دوه بجې او پنځلس دقیقې تقریبا د شاوخوا لس ساعته ځنډ وروسته د مسافرینو پر مخ پرانستل شو. ژمنه شوې ده چې څو لحظې وروسته به د بار وړونکو موټرو پر مخ هم پرانستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه سهار د ننګرهار چارواکو ویلي وو چې پاکستاني لوري د ځینو امنیتي لاملونو له مخې د تورخم دروازه وتړله. چارواکو ویلي وو چې دروازه د مسافر او ترانزیت پر مخ تلل شوې او په خبرې چې په دې اړه خبرې روانې دي. هاخوا د تورخم له لارې پاکستان ته تلونکي مسافر وایي چې افغان حکومت له پاکستاني لوري سره د پولې پر سر د تګ راتګ خبره سپینه او خلک د نور له کړاوه وژغوري. دغه مسافر چې نن د پاکستاني لوري لخوا د تورخم دروازې د تړلو له امله له نیمې لارې بیرته راستانه شوي وو وایي چې پاکستان دې د دواړو خواوو مسافرو سره سیاسي برخورد نه کوي او په خبره چې کړو ژمنو ته دې وفادار پاتې شي.
ما نوم خو مرغی ګل شینواره ده کنه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی. دغه مشکلات زموږ ډیر سخت مشکلات دي ځکه چې دا ګیټ کله بند او کله خلاص او وروره اوس خو خلک ټول قانوني مزی داسې نه چې مثال د چا پاسپورټ نه وي وروره دلته پاسپورټونو کې مسل معاملې دي دغه لاره ولې یو طرفه کوي نه کنه. ما خپله په ګردو کې تیږې دي ونه څخه دارومه خوړلې دي وروره بېګا ویزې له لاړم ویزه مو واله سبې م دومره زړه خو چې زه بس خیر سره زه به ځم پاکستان له چې لاړم مانځه وخت لاړم وروره هلته لاره باندې بنده وه.
د جلال آباد تورخم پر لاره موټر چلوونکي بیا وایي چې
زمانو مسعود دی د جلال آباد ښار د موټر یو چلوونکی یم چې سار مې سورلۍ ویوړنو یو ځیکې خبر شوم چې ګیټ بند دی ورا هغه سورلو سره مریضان وو بس مشکلات زیات و هغه مو ویل چې استاد چې بیرته واپس نه ګرځو نو دا غټه ستونزه ده. نو موږ د حکومت نه دغه دا خواهش لرو چې باید چې دغه د دروازه باید یو طرف ته کا ځکه دا خو په پاسپورټ باندې خلک ځي بې قانونه نه ځي ټول قانوني ځي په یو هیواد کې هم دا نشته دی.
دا په داسې حال کې ده چې تیر میلادي کال د پاکستان صدر اعظم عمران خان تورخم ته په خپل سفر کې ویلي وو چې د تورخم دروازه به د څلورو ساعتونو پاره د مسافر پر مخ خلاصوي.
جنگ دولک
سوله او ملي یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پکتیا کې لزرمت ولسوالۍ پراته د نور ولسوالۍ روغتیايي مرکزونه شیزنه ډاکټران نه لري. د مسالې د دې ولایت اوسیدونکو ته زیات ستونزې پیدا کړې دي. احسان آریان لګردیز نه نور حال راکوي.
پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې لا هم د ښځینه متخصصینو او ډاکټرانو له کموالي سره مخ ده او له امله یې د دې ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي ان خپل د عادي ناروغیو لرونکي ښځینه ناروغان هم ګاونډي ولایت خوست او یا هم مرکز کابل ته انتقالوي. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ریاض زمیر یو له هغو کسانو ده چې په پکتیا کې د داخله ناروغیو د ښځینه متخصصې د نشټوالي له امله یې خپل مور پاکستان ته وړي وه او په لاره کې لګڼو ستونزو سره مخ شوی.
ما والده شریف مریض وه ستونزې سره مخامخ خو بیا موږ یو پاکستان کې هلته ما آپریشن ورته وکړ نو دا ډیره لویه ستونزه ده.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی رحمان ګل بیا د ښځینه متخصصینو او ډاکټرانو د نشتوالي له امله د هغې ناروغې مېرمنې کیسه کوي چې مرکز کابل ته د انتقال پر مهال مړه شوه.
دغه دې موږ د مما کړې وه چې دې د زړه ناروغي لرله دا مس کابل ته وړله د سنگ نمشتې نه بیرته راواپس کړله واپس شوله مشکل په خاطر باندې چې دلته ډاکټرانو هغه سره موږ ډېر هغه لرو.
د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال د ولایت په کچه په دولتي او خصوصي روغتیايي سکتور کې د نسایي ولادي څلور متخصصې او یولس ایم ډي ښځینه ډاکټرانې فعالیت کوي. د پکتیا د ښځو چارو ریاست هم مني چې په دې ولایت کې د ښځینه متخصصینو د کم شمیر له امله یو شمیر کورنۍ د کلتوري محدودیتونو له مخې خپلې ناروغې مېرمنې نرینه ډاکټرانو ته نه بیایي او نه هم د بېوزلۍ له امله نورو ولایتونو ته د انتقال وس لري چې په وینا یې دغه کار د ښځو ژوند سخت کړی دی. د پکتیا د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دې ولایت د خلکو نفوس او روغتیايي ستونزو ته په کتو د ښځینه ډاکټرانو اوسنی شمیر کافي نه بولي. دوی وایي تر اوسه نه دي توانېدلی چې د زرمت ولسوالۍ پرته په نورو روغتیايي کلینیکونو کې ښځینه ډاکټرانې ولري. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر دولت خان احمدزی:
دو متخصص لرو او ایم ڈی ڈاکٹران چې دلته خصوصي فعالیت لري او بشپړ روغتیايي مرکزونه لرو په یغې کې باید یو خزینه ایم ڈی ڈاکٹر وي چې په یغې کې مونږه ستونزه لرو تر اوسه پورې دغه لپاره مونږه ته خزینه نه دی پیدا شوی چې هلته مقرر شي.
که څه هم د پکتیا ولایت اوسیدونکي له ډېر پخوا راهیسې د ښځینه ډاکټرانو د نشتوالي د ستونزې خبره کوي، خو د پکتیا د روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په لنډ مهال کې د ستونزې د حل لپاره د نورو ولایتونو متخصصې او ډاکټران یې په دې ولایت کې د فعالیت لپاره هڅولي، خو د دوی خبره په اوږد مهال کې بیا په اساسي ډول د ستونزې حل د څو ادارو ګډ کار دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین چې دوه ورځې مخکې په پېښور کې نیول سوی و، اوس د ډېری اسماعیل خان په محبس کې دی. محکمې تر څوارلس ورځو پورې په محبس کې د منظور پښتین د ساتلو پریکړه وکړه. تفصیل له عصمت څاروان.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین چې د دوشنبې د شپې په شاوخوا دوه بجې په پېښور کې نیول شوی و، د ډېری اسماعیل خان محبس ته لېږل شوی دی. د پېښور یوې محکمې پولیسو ته واک سپارلی چې د پښتین پر ضد د تورونو لپاره په څوارلسو ورځو کې اسناد او شواهد وړاندې کړي. د منظور پښتین مدافع وکیل اسد عزیز وایي چې د پښتین دوسیه یې نه ده لیدلې، خو دا تاییدولی شي چې نوموړی د ډېری اسماعیل خان جیل ته استول شوی دی. د پېښور پولیسو ویلي چې د منظور پښتین پر ضد په ډېری اسماعیل خان کې دوسیه ثبت شوې ده. د دوی په وینا منظور پښتین په ډېری اسماعیل خان کې د وزیرستان شپه په نوم یوې غونډې ته د دولت پر ضد څرګندونې کړې وې او په همدې تورې د هغه د نیولو امر کړی دی. د پښتین وکیل وایي چې موکل یې تېره شپه په ډېری اسماعیل خان کې سیمه ییزې محکمې ته وړاندې شو او د محکمې په امر محبس ته واستول شو. د منظور پښتین پر ضد په ترتیب شوې دوسیه کې ویل شوي چې هغه د پاکستان د 1993 کال اساسي قانون نه مني او فکر کوي چې د بشري حقونو خلاف دی. دغه راستور دی چې پښتین د پاکستان د دولت پر ضد ګواښونه کړي او د کرکې د خپرولو هڅه یې کړې ده. د بشري حقونو نړیوالو ادارو لکه امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوالې ټولنې، هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار ډلې او د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون همداراز یو شمېر سیاسي ګوندونو د پښتین نیونه غندلې او د هغه د ژر تر ژره خلاصون غوښتنه یې کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو او خواخوږو پرون په پاکستان او له پاکستانه د باندې پراخې مظاهرې وکړې. د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون د دغه غورځنګ یو شمېر نور مشان هم ونیول. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر خپل مشر منظور پښتین لګېدلې تورونه ردوي او وایي چې منظور پښتین او غورځنګ د پښتنو د روا او قانوني حقونو لپاره مبارزه کوي. د دې غورځنګ یوې غړې جمیلې ګلالۍ په دې اړه وویل،
منظور پښتین یو خبره کوي او هغه د دې وطن نه د جنگ ختمولو خبره کوي چې په دې وطن مونږ نور جنگونه نه منو. مونږ د سلويختو کالو نه په دې جنگونو کې انختیو. دا ساده خبره ده، په دې د پاکستان خلک هم پوه شي. نور ډېر اوږدو خبرو تاجت نشته. دې نه مونږ غداران یو، مونږ جنگ د دې وطن نه ختمول غواړو او دا زمونږ ایجنډا ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان وایي دا غورځنګ په دې هدف رامنځته شو چې د پښتنو غیر قانوني نیونې او وژنې ودرول شي، د پښتنو په سیمو کې د پوځ له لوري ایښودل شوي ماینونه پاک شي او د پوځ په پوستو کې له پښتنو سره ناوړه چلند ختم شي.
د منځنی ختیځ د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر پلان چې پرون یې اعلان کړ په نړۍ کې بیلابیل عکس العملونه پاره ولیدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه غونډه کې وویل چې اسرائیل د سولې پر خوا یو سترګم واخیست او د دې لپاره یې له نتنیاهو څخه مننه وکړه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ډونالډ ټرمپ پلان ته په اشاره وویل چې دا د فلسطینیانو پر مخ څپېړه ده. عباس په لویدیځه غاړه کې له خپلو سیاسي شریکانو سره تر کتنې وروسته وویل چې د فلسطین خلک به دا پلان هم د تاریخ کندې ته واچوي. په بروکسل کې لوړ رتبه اروپایي ډیپلومات جوزف بوریل په دې اړه نرم دریځ څرګند کړ. هغه وویل چې د ټرمپ وړاندیز به له دې کړکۍ چې د دوو خپلواکو دولتونو جوړېدل د اسرائیلیانو او فلسطینیانو مشروع غوښتنه ده مطالعه کوي. مسکو هم ویلي چې دا پلان مفصل تحلیل او څېړنه غواړي. د روسیې د فدراسیون د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر کونستانتین کوساشیف وویل چې د منځني ختیځ د سولې د پروګرام په اړه باید د فلسطیني ادارې او اسرائیل عملونو او غبرګونونو ته وکتل شي. هغه زیاته کړه چې د امریکا د جمهور رئیس وړاندیز به لږترلږه د مذاکرو پیل ته لاره هواره کړي چې په خپل اصل کې به یو بری وي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وویل چې د اسرائیل او فلسطین د جلا جلا خپلواکو دولتونو د رامنځته کېدو وړاندیز هغه وخت د پایدارې سولې لپاره لاره خلاصولی شي چې د دواړو خواوو لپاره د منلو وړ وي. ملګرو ملتونو وویل چې د دوی له نظره د هغو سرحدونو په رسمیت پیژندلو ته اړتیا ده چې په 1980 میلادي کال کې تر جګړې مخکې منل شوي ول. په هغه جګړه کې اسرائیلي قواوو د اردن سیند لویدیځه غاړه او غزه په بشپړ ډول نیولي وو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوماریچ وویل چې د دوو خپلواکو دولتونو په اړه د دوی دریځ له کلونو کلونو راهیسې واضح دی. د ترکیې حکومت د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پلان په زغرده رد کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ټرمپ پلان نشي کولای چې د دوو دولتونو د جوړېدو زمینه برابره کړي. سعودي عرب غږ کړی چې اسرائیل او فلسطین دي مخامخ مذاکرې پیل کړي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر له احتیاط سره دریځ خپل کړی او ویلي دي چې دواړه خواوې د ټرمپ پلان باید په دقت مطالعه کړي او وڅېړي. اردن هم د ملګرو ملتونو د سازمان په څیر غبرګون څرګند کړی او ویلي دي چې د دوامدارې سولې او ثبات پر لور یوازنۍ لاره دا ده چې د 1980 میلادي کال تر جګړې مخکې کوم سرحدونه چې موجود ول په رسمیت وپیژندل شي.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته خبري مجله له فرشته نگانه واوري.